طالبانو د ملګرو ملتونو هغه مستند ریپورت رد کړی چې وایي له ګاونډیو هیوادونو ایستل شوي افغانان چې بیرته د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته شړل شوي، هلته د شکنجې، خپل سري توقیف او د جنسیت پر بنسټ د ځورونې له خطر سره مخ دي. د طالبانو د حکومت یو ویان حمدالله فطرت د پنجشنبې پر ورځ پر خپله اکس پاڼه ادعا کړې چې ټول ورستنېدونکي کډوال د بخنې له فرمان څخه برخمن دي او هیڅوک هم له سیاسي لحاظه له دوی سره دښمني، تضاد او انتقامي چلند نه کوي. تر دې مخکې په همدې ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنري په ګډ خپره کړي ریپورټ کې د یو شمېر ستنو شوو د شکنجې، وهلو، جعلي دامونو او د جنسیت پر بنسټ د محدودیتونو په اړه ریپورټ ورکړی و. د ملګرو ملتونو په دې ریپورټ کې ښځې او نجونې، د پخواني حکومت یا امنیتي ځواکونو غړي، خبریالان او د مدني ټولنې فعالان تر ټولو ډېر زیانمنونکي او د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې له خطر سره مخ بلل شوي وو. خو د طالبانو د حکومت ویان حمدالله فطرت ویلي که په ځینو سیمو کې ونیمه پېښه شوې وي هغه سیاسي نه بلکې د شخصي ده. ملګرو ملتونو ویلي وروستی ریپورټ یې له 9 کسانو سره د مرکو پر بنسټ جوړ کړی او د راستنو شوو لومړني لاس روایتونه یې راټول کړي دي. دا پاکستان حکومت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه ریپورټونه بي بنسټ کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان شفقت علي خان د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې د دغه هیواد د یو شمېر رسنیو هغه ریپورټونه چې کوم د پاکستان غواړي د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني رد کړل او وی ویل دا یوازې ګمانونه. نوموړي ټینګار وکړ چې تر اوسه پورې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه هېڅ پرېکړه نه ده شوې. پاکستانی چارواکو په تیرو څو کلونو کې افغانستان کې د طالبانو حکومت د هغو پاکستانی طالب وسلوالو پر وړاندې د اقداماتو په نه کولو یا د هغو په ملاتړ تورن کړی چې په وینا یې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې بریدونه تنظیموي. هغه ادعاوې چې افغانستان کې د طالبانو حکومت وخت په وخت رد کوي. خو په وروستیو کې کابل ته د پاکستاني لوړپوړو چارواکو سفرونه زیات شوي چې پکې کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق ډار او د کورنیو چارو د وزیر محسن نقوي وروستي سفرونه د پام وړ. متحده عربي امارات وایي د 2020 کال لاګس راهیسې یې له 12,000 څخه د زیاتو افغانانو توب کړی او هغوی 1,200 بېلابېلو هېوادونو ته د بیا میشتېدو لپاره استولي. دا څرګندونه د پنجشنبې په ورځ د اماراتو د بهرنیو چارو وزارت وروسته له هغې په یو بیان کې کړي چې له دې هېواد څخه د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د یو شمېر افغان کډوالو د جبري استول کېدو په اړه ریپورټونه خپاره شو. د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت په پرونی بیان کې په مستقیمه توګه د دې هېواد څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د جبري ایستلو پر وروستیو ریپورټونو تبصره نه ده کړې، خو د ابوظبي په پنډغالي کې شاوخوا 12,000 افغان وګړو د کوربتوب او هغوی ته د موقتو اسانتیاو د برابرولو په اړه ویلي او زیاته کړې ده چې په دې چاره یې شاوخوا 380 میلیون امریکایي ډالر لګښت کړی. متحده عربي اماراتو هم داراس په دې اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې له افغانستان نه د بیړنۍ تخلیې پر مهال د افغانانو او بهرنیو وګړو په ګډون 1,600 کسان له دې هېواده په خوندي توګه ایستلي دي. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ویلي هېواد یې نیت لري چې راتلونکي سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ په غونډه کې د فلسطین دولت په رسمیت پیژندنه اعلان کړي. ماکرون هیله ښودلی چې دا اقدام به په سیمه کې د سولې د ټینګښت سره مرسته وکړي، خو دا پرېکړه سملاسي د اسرائیلو او د امریکا د متحده ایالاتونو له سخت غبرګون سره مخ شوې ده. دا خبر
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله او احترامات می قبول کی قدر منو درنو زده کوونکو، یو ځل به هم تاسو ټول ته شرغلاس وایم د نن ورځې درسی موضوع ته. هیله من دیم چې تاسو ټول درنو پاجې زده کوونکو برات روغ او جوړ او صحت مند یاست او د صحت چمې بوم پتن وي. درنو ګلری زده کوونکو، لکه څنګه چې تاسو ټول په هیجه نن ورځ مرز تاسو درسی مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی. نو افغان مشهور مېرمنې پیژنه او د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. خوشو ګللی زکون کو تیر ورځ لوست کې مراته سو میرمن شربت کوله او پیژندل د هغې د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړل. په دې باندې وپوهېدلو چې میرمن شربت کوله څوک وای، چیرته زیږېدلې وه او څنګه وکولای شوی چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټول نړۍ کې له مشهورو میرمنو له جملو څخه شمار سي. نو د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ یو ځلې بیا هم د همداسې یو اتلې زړورې افغانې قهرمانې میرمنې د ژوند په حق لولو او د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کوو. نو هیله من ته یم چې تاسو ټول درنه او خواږه زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل قلم د نوټ کتابچه او کتاب له خپلو ځانو سره ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې دا چې تاسو په ترې استفاده کوئ، بلکې د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره به هم شیر کوئ. شنو درنو زده کوونکو، اوس هم راځو د خپل نوي لوست پر لور باندې. نن ورځ موږ ستاسو وویشتم لوست موضوع میرمن الهي ده. لولو چې میرمن الهي څوک وه، څه ډول شخصیت وه او څرنګه یې وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو افغانو میرمنو له جملو څخه وشمیرل سي. نو هیله منده یم چې تاسو ټول درنه زده کوونکي خپل درس ته متوجه اوسئ. میرمن الهی د بایزید پیر روشان د زوی جلال الدین لور وه، چې د نورو دینی علومو تر څنګ یې د بایزید پیر روشان مشهوره اثر خیر البیان او مقصود المؤمنین له پلاره لوستې. د علم، پوهې، فضلیت او غوره اخلاقو خاونده ډېره صحیح او پر فارانو مهربانه میرمن وه. درنو او خوږو زده کوونکو، ولولو چې میرمن الهی د بایزید پیر روشان د زوی جلال الدین لور وه، یعنی د بایزید پیر روشان لمسی او د جلال الدین لور وه، چې په خپل وخت کې یې د دینی علومو تر څنګ یې همچنان د خپل نیکه بایزید پیر روشان مشهوره اثر چې د هغو له جملو څخه یو خیر البیان او بل مقصود المؤمنین وه، د خپل پلار جلال الدین څخه لوستلې وه. د هغه وخت یو عالمه، پوخه، فاضله او د غوره اخلاقو خاونده وه، کوم چې په ډېر زیات صحابت یې درلوده او همچنان یو ډېره زیاته زړهسوانده او مهربانه میرمنو له جملو څخه شمېرل کېدل چې همیشه یې د غریبو او مسکینو خلکو سره همکاري کول. په 1212 سپږمیز کال کې چې جلال الدین روشانی په غزنی کې له مغولو سره په یوې جګړه کې سخت ټپي او بیا له همهغه ټاپه مرګ ته نږدې شو، خپل لور الهي د خپل وراره د شیخ عمر د زوی احتاد په نامه کړه او د خپلې ګوتمۍ د مهر په حق له یې چې د مشرۍ نښه وه هم احتاد ته د ورکولو وصیت وکړه. درنو او ګلالۍ زده کوونکو، په 1212 سپږمیز کال کې کله چې جلال الدین روشانی په غزنی کې د مغولو سره په یو جګړه کې سخت ټپي شو او وروسته د هغه څخه د دغه ټپ له امله څخه د ده ژوند ته خطر پیښ شو او دی له مرګ سره مخامخ شو، نو په هغه وخت کې جلال الدین روشانی دا پریکړه وکړه تر څو خپله لور د خپل وراره شیخ عمر زوی احداد ته ورکړي او د هغه په نامه یې کړه. په هغه وخت کې د خپلې ګوتمۍ چې د مهر په حق له سره، یعنی د هغې ګوتمۍ یو مهر وو چې په هغه وخت کې دغه ګوتمۍ د هر چا سره وای، هغه چې شو د یو مشر په توګه سره معرفي کېده. نو د دغه ګوتمۍ چې د مشرۍ یو نښه وه، د دغې وصیت یې هم وکړه چې دا ګوتمۍ باید احداد ته ورکړل سي، چې په هغه وخت کې احداد د یو لغښتلو او قهرمانو ځوانانو له جملو څخه وو. الهي له احداد سره واده وکړه، ډېره پرېګرانه وه او زیاتره چارې به یې د هغې په خوښه او مشري کولې. په اولادونو کې یې زوی عبدالقادر او لور یې دریا خاتو د روشانیانو د ملي مبارزو او طریقت په لړ کې له نوم او شهرت څخه برخمن دي. میرمن الهي د هغې زمانې له مغولو ګورګاني حکومت سره د روشانیانو د ملي مبارزو په لړ کې فعاله ونډه لرله او خپل میړه او بیا وروسته خپل زوی عبدالقادر ته به یې غوره مشورې ورکولې او فکري مرسته یې ورسره کول. درنو او ګلالۍ زده کوونکو، کله چې میرمن الهي له احداد سره واده وکړه، نو په هغه وخت کې میرمن الهي خپل خاوند ته ډېره زیاته ګرانه وه او زیاتره وخت به یې خاوند احداد له دې څخه په زیاتو چارو کې مرسته غوښتل او د دې په صلاح او مشوره سره به یې کارونه سرته رسول. او همچنان درنو او خوږو زده کوونکو، په هغه وخت کې د میرمن الهي په اولادونو کې چې یو د دې زوی عبدالقادر او همچنان د دې لور دریا خاتو د روشانیانو د ملي مبارزو او ترکیت په لړ کې یو له مشهورو اشخاصو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په هغه وخت کې یې ډېر زیات شهرت څخه برخمن و. او همچنان په هغه زمانه کې میرمن الهي د مغولي ګورګاني حکومت پر وړاندې باندې سخته مبارزه سرته ورسوله، چې په هغه مبارزه کې میرمن الهي فعاله ونډه درلودله. او هغه وخت کې نه یوازې دي چې د خپل خاوند سره یې زیاته مرسته او کومک کول، کله چې د دې خاوند مړ شو د هغه د مرګ څخه وروسته د خپل زوی عبدالقادر سره به یې هم زیات مرسته او کومک کول. هغه ته به یې غوره مشورې ورکولې او په فکر کولو کې به یې مرسته او همکاري ورسره کول. کله چې په 1550 سپږمیز کال کې د میرمن الهي میړه اهداد شهید شو او د هند مغولو ګمارلي چورلکی مظفر د خیبرې درې له لارې خپل لشکر سره کابل ته روان و، میرمن الهي او افریدي او اوروزګرزي قومونه او د خپلو پلویانو لشکر راټول کړله. پر ګورګاني لشکر یې برید وکړه. یعنی کله چې په 1550 سپږمیز کال کې د میرمن الهي خاوند اهداد کله چې شهید شو، نو په هغه وخت کې د مغولو حکومت چې کومې چورلکې دي ګمارلې وې، په هغه وخت کې د مظفر او د خیبر پر درې پر لارې باندې یې له خپلو لشکر سره روان کړي وه کابل ته دی چې شو روان وه. نو میرمن الهي د افریدي او اورکزی قومونو سره د خپلو پلویانو لشکر راټول کړل، تر څو د ګورګاني کوم لشکر چې دی، کوم مغولو حکومت چې دی، د هغوی پر وړاندې برید وکړي او د هغوی سره مبارزه وکړي. پر ګورګاني لشکر یې برید وکړه، ماته او په ډیر سخت مرګ ژوبله یې ور واړول. وروسته چې بیا روشنی غورځنګ له یوې خوا د خپل منځني اختلافاتو او له بلې خوا د ګورګاني حکومت د سختو بریدونو په نتیجه کې کمزوري شو. یعنې کله چې میرمن الهي دغه پوځ د دوی پر وړاندې باندې ودروه، نو ګورګاني حکومت ته یې سخته ماته ورکړه او هغوی ته یې سخته مرګ ژوبله ور واړول. خو وروسته د دې مرګ ژوبلې څخه وروسته د میرمن الهي چې په کوم حکومت کې و، یعنې د دې دغه غزنی کوم حکومت چې و، په دغه حکومت له ډېرو زیاتو غورځنګونو او ډېرو زیاتو سیاسي ننګونو او ستونزو سره مخامخ شو، چې په هغه وخت کې روشنی غورځنګ د جملې څخه یو په خپل منځني اختلافات و، چې د دوی په خپل منځونو کې اختلافات او ستونزې رامنځته شولې. او له بلې خوا څخه دوی د ګورګاني حکومت د سختو بریدونو سره مخامخ و، نو په همدې خاطر سره دوی له کمزوري سره مخامخ شوله او د دې هغه کوم حکومت چې و د ستونزو او مشکلاتو سره نور هم مخامخ شو او په ستونزو مشکلاتو کې راشکیل شو. میرمن الهي د هغې زوی عبدالقادر او د هغې ځینې نور خپلوان د مغولي واکمن شاه جهان د پوځونو په لاس هند ته بوتلل شول. هلته ځینو بندیان او ځینې نظربنده او ځینو ته یې په دکان کې ځمکې ورکړل شوې. درنو خوږو زده کوونکو، کله چې د روشنی حکومت له مغولي حکومت سره مخامخ شو او د هغوی پر وړاندې د کمزوري سول، نو په هغه وخت کې د میرمن الهي او د هغې زوی او د دوی ځینې نور خپلوان د مغولي واکمنۍ چې په هغه وخت کې هغوی واکمني درلودله، نو د هغوی واکمني مشر چې و شاه جهان په نامه سره یادېده، د شاه جهان د ځواکونو په لاس باندې ورغلله، هند ته بوتلل شوله او دوی څخه ځینې کسان په هند کې نظربند شوله، ځینې کسان بندیان شوله او ځینې ته یې په دکان کې ځمکې ورکړلې تر څو دوی هلته خپل ژوند ته ادامه ورکړي. عبدالقادر د ګورګاني مغولو په بندیخانه کې نظربندی کې مړ شو. میرمن الهي له خپلو لمسیانو قدرداد او مهدي داد سره په دقن کې اوسېدل. نوموړي هغوی ته وصیت کړی و چې تر مړینې وروسته به یې مړی تیارا ته لېږدوي او د اهداد تر څنګ به یې خاورو ته سپاري. د وفات نیټه یې معلومه نه ده. درنو او خوږو زده کوونکو، کله چې مغولو حکومت چې د شاه جهان یې واکمن و، کله چې دوی د مغولو حکومت د دوی واکمني ونیوله، دوی مات کړله، نو په هغه وخت کې عبدالقادر د ګورګاني مغولو په بندیخانه کې نظربند سو او هلته مړ سو. کله چې میرمن الهي زوی عبدالقادر خان مړ سو، د هغه څخه وروسته میرمن الهي د خپلو لمسیانو چې د قادرداد او مهدي په نامه سره یادېدل، د هغوی سره یو ځای په دکان کې اوسېدل. نوموړي خپلو لمسیانو ته دا وصیت وکړه، تر څو کله چې دا مړه سي، د دې د مړینې څخه وروسته باید د دې مړي تیرا ته ولېږدول شي او هلته د دې د خاوند اهداف تر څنګ خاورو ته وسپارل سي. نو د تاریخ او تاریخ پوهانو د دې د مرګ نیچه نه ده معلومه کړې، خو د دې دقیق د وفات نیچه معلومه نه ده، خو موږ د دې د وصیت کوم وصیت یې کړی و هغه وصیت په هکله په کتابونو او اثارو کې ویل شوي دي. خو دا څرګنده ده چې لمسیان یې د میرمن الهي وصیت پر ځای کړي، په تیرا کې یې د میړه اهداف تر څنګ شخه کړې ده. د میرمن الهي د علمي شخصیت او د ملي مبارزو د ویاړونو ګمارونو او د لمنځنې او درناوي له امله په ننګرهار کې د انجونو یو لیسه د دغې نومیالۍ میرمنې په نوم نومول شوې ده. درنو او خوږو زده کوونکو، لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړه چې د میرمن الهي د مرګ یې هم وفات نیچه معلومه نه ده، مګر دا معلومه ده چې د میرمن الهي مسیانو د دې وصیت ځای پر ځای کړه، د یتیرا ته ولېږدل او هلته یې د خپل خاوند اهداف تر څنګ په خاورو کې شخه کړل. د میرمن الهي د علمي شخصیت او د هغې د ملي مبارزو او ویاړونو او کارنامو څخه دا معلومیږي چې دا د یو افغانستان یو زړوره اتله او قهرمانو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو په همدې خاطر سره د دې د درناوي او د هغې د دغه کارنامو د لمانځلو په خاطر سره په ننګرهار کې یوه د انجونو لیسه ده چې د میرمن الهي په نامه سره نومول شوې ده او د دې د نوم یادونه پکې شوې ده. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د میرمن الهي د ژوند په حق له معلومات ورلوستلی چې میرمن الهي څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې سرته رسولي وه. لنډ او خلاصان که موږ تاسو ټول ووایو، میرمن الهي په خپله د روشاني واکمنۍ له مشاهي کورنۍ له جملو څخه وه، کوم چې د بایزید روشان لمسی او د جلال الدین روشانی لور وه، او همچنان د احداد میرمن وه چې په هغه وخت کې یې د خپل حکومت په دفاع کې ستره او فعاله ونډه درلودله او د افغانستان یو له اتلو قهرمانو او نومیالیو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېدل. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې په یو څه باندې پوه سوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي وي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې موږ تاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې رسو. ستاسو د ټولو خوږو ګلالي زده کوونکو، کورنۍ دنده چې ده د درس لنډیز تاسو ټول درنه زده کوونکي ولیکئ، او همچنان د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار تاسو ټول درنه زده کوونکي باید وکړي. نن نه یوازې چې د نن ورځې لوست به تاسو ولولي، بلکې د دې تر څنګ د نن ورځې د لوست تر څنګ به تاسو د تېرې ورځې پر لوست باندې هم تکرار کوئ چې تاسو څه لوستلي وه، په هغه مو معلومات ترلاسه کړي وه، او همچنان هغه معلومات به د خپلو نورو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کوي. نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت درته غواړم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه هلا و احترامات می قبول کی قدر منو درنو زکون کو یو ځل به هم تاسو ټول تشرف اس پم دنن رسید درس موضوع ته. هله من دیم چې تاسو ټول درنه او پج زکون کی برتر او جوړ او صحت مند او سجه او صحت چم پم پتر می خوږه ګللی زکون کول که سره می چیز مرسته تاسو دنن رسید درس مضمون د افغان مشهور مرمن اور باندې د افغان مشهور مرمن پیشنه او د هغوی د ژوند په حق ته بشپړ معلومات ترلاسه کوم. درنو زکون کو، تیر ورځ لوست کې مراد تاسو میرمن الهی او پیژندل، د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل. په دې باندې وپوهېدلو چې میرمن الهی څنګه او څه ډول وکول شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغانې قهرمانې میرمنې د ژوند په هکله معلومات ولولو چې څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي، او څرنګه یې وکول شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو هیله من دیم چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږ زده کوونکو، مخکې له دې چې ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. اوس هم خوږ او ګلالي زده کوونکو، د لوست پر لور باندې رسوس مراو ستاسو د نن ورځې 28 لوست موضوع میرمن عینو ده. ولو چې میرمن عینو څوک وه، څه ډول شخصیت و، او د میرمن عینو د ژوند سره آشنایي پیدا کوو. میرمن اینو یو غشتلې او په وطن مینه افغانه میرمن وه چې د احمدشاه بابا په دوره کې په کندهار کې اوسېدل. دا قهرمانه او زړوره ښځه د دوراني اردو د یو سرباز او د هغه وخت یو مشهوره دا هغه وخت مشهوره شوه چې د دې د وطن دوستي او لوړ همت کیسې د کندهار په میلمستونونو کورونو او ګودرونو کې خوله په خوله شوه او په لږ وخت کې په ټوله پښتونخوا کې خپاره شوه. درنو او ګلالۍ زده کوونکو ولولو چې میرمن اینو د په افغانستان کې یو له غښتلو او قهرمانو افغانو میرمنو له جمرو څخه وه چې د احمدشاه بابا په دوره کې په کندهار کې ژوند کوه. دا قهرمانه او زړوره میرمن د دوراني واکمنۍ په وخت کې د اردو د یو سرباز میرمنه وه چې د دې هغه وخت شهرت پیدا کړه کله چې د دې د وطن دوستۍ او لوړ همت کیسې د کندهار په میلمستونونو کې په کورونو او ګودرونو کې یو بل سره په واضح ډول سره خبرې شولې او ټولو د دې د لوړ همت په باره کې خبرې کولې. دې په وطن مینې میرمنې د اوږد بیلتون وروسته هم خپل خاوند چې د احمدشاه بابا د لشکر څخه راتښتېدلی و کورته پرې نه شد او د کور د دروازې څخه یې بیرته ستون کړه. ګلالۍ زده کوونکو دا میرمنه یو له هغو اتلو افغانو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې که څه هم دې خاوند ډېر زیات اوږد بیلتون وروسته څخه هم خپل هیواد افغانستان ته راستون شوی و د احمدشاه بابا د لشکر څخه راوتښتېدی تر څو د میرمن اینو سره وګوري، خو دې خپل خاوند ته اجازه ور نه کړله تر څو د دې سره وګوري او د خپل کور دروازه یې ورته وتړل. بېرته یې خپل خاوند د احمدشاه بابا لشکر ته واستوه. میرمن اینو د ارشاد اقا دیمیسن رشاد لیکي چې احمدشاه بابا د خپل لشکر سره د هندوستان څخه د کندهار پر خوا راتلی. کندهار ښار ته نږدې و چې ماښام سو احمدشاه بابا خپل لشکر ته د وقف او استراحت امر وکړه تر څو سهار په روشنایی کې د کندهار پر لوري حرکت وکړي او کندهار ښار ته وارد شي. خوشاو ګلالۍ زده کوونکو یو تن لیکوال چې د رشاد په نامه سره یادېږي، دغه لیکوال د احمدشاه بابا د لشکر په حق لیکي. وایي احمدشاه بابا د خپل لشکر سره د هندوستان څخه بیرته د کندهار پر لور باندې راتله. کله چې دی کندهار ته نږدې سو نو په دا وخت کې پر دوی باندې شپه سپارل او احمدشاه بابا دا فیصله وکړله او ټول لشکر ته یې دا وویل تر څو دوی وقف وکړي، یو څه استراحت وکړي او وروسته سهار په روشنایي کې بیرته کندهار ته ستنه شي او د کندهار پر لور باندې حرکت وکړي. په نیمه شپه کې د احمدشاه بابا د سپاهیانو څخه یو سپاهي چې کورې په هماغه سیمه کې و بله اجازه د لشکر څخه ووت او د خپل کور ته د میرمن اینو دیدن ته ولاړې. اینو چې خپل خاوند ولیده ډېره زیاته خوشحاله شول او د هغه څخه یې وپوښتل. خوشاو ګلالۍ زده کوونکو احمدشاه بابا چې کله خپلو سپاهیانو ته وویل چې تاسو دلې استراحت وکړئ نو په همدغه وخت کې نیمه شپه سوله چې په نیمه شپه کې د احمدشاه بابا د سپاهیانو یعنی د هغه د ځواکونو یا هم د هغه د پوځیانو څخه د هغه د اردو څخه یو اردو یا هم یو سپاهي چې په هغه سیمه کې د هغه کور و بېله اجازه د خپل لشکر څخه وتښتېده او د خپل میرمنې یعنی د میرمن اینو دیدن ته ولاړه. کله چې میرمن اینو خپل خاوند ولیده ډېر زیاته خوشحاله سوله او د هغه څخه یې پوښتنه وکړه. اینو د خپل خاوند څخه پوښتنه کوي د هندوستان له سفر څخه پته راستون شوې؟ خاوند یې ورته ځواب ورکوي بلې هو. اینو ورته وایي احمدشاه بابا هم په خیر راستون شوی دی، هغه نن شپه چیرې دی؟ یعنی کله چې میرمن اینو د خپل خاوند څخه لومړۍ پوښتنه وکړله چې تاسو د هندوستان له سفر څخه پته راستون شوي یاست، یعنی هندوستان کوم پانیپت جګړه چې وه آیا هغه مو پته کړه او که نه؟ نو خاوند یې ورته وویل بلې هو، د هغې څخه موږ پته راستون شوي وو. وروسته دویم سوال چې میرمن اینو ځینې کوي، میرمن اینو ورته وایي چې آیا احمدشاه بابا په خیر راستون شوی دی او که نه، او هغه نن شپه چیرې دی؟ خاوند یې ورته په ځواب کې وایي بلې هو، بابا هم په خیر راستون شوی دی او نن شپه په قرارګاه کې د لشکر سره دی. اینو ورته ځواب ورکوي نو چې هغه په قرارګاه کې د لشکرګاه سره دی او تر اوسه مهاله کور ته نه دی راستون سوی، نو ته څنګه کور ته راغلی؟ واضې ته زړه لري چې ژر دی د کور راتګ ته تلوار و. یعنې کله چې میرمن اینو د دې څخه خبره شوله چې احمدشاه بابا کور ته نه دی ستون سوی، هغه په قرارګاه کې دی، نو خوږو زده کوونکو میرمن اینو په همدغه مهال کې خپل خاوند ته وویل چې احمدشاه بابا تر اوسه پورې په قرارګاه کې د لشکر سره دی او تر اوس مهاله پر کور ته نه دی تللی، نو ته ولې دلته کور ته راغلی؟ آیا یوازې ته زړه لرې؟ آیا یوازې تا دی ته تلوار دی تر څو کور ته ولاړ سي؟ میرمن آینو ورته یادونه کوي که خلک خبر سول نو دا ستا کار به زما دپاره یو لوی پیغور او تنه پاته سي. خلک به وایي چې د آینو خاوند په یو نیم کال په جنګ کې د احمدشاه بابا سره د کور څخه لیرې طاقت راوړی و، لیکن یوه شپه نور یې طاقت نه سوای کولی چې د خپل کور او میرمن څخه لیرې اوسي. اوس نو تر دې د مخه چې څوک تا دلته وویني، ژر بیرته قرارګار ته ولاړ سه. یعنی کله چې میرمن آینو د دې خبرې څخه خبره سول، نو خپل خاوند ته یې دا یادونه وکړله که چیرې د وطن او کلي کور خلک په ما باندې خبر سول چې تاسو یو نیم کال په جګړه کې د احمدشاه بابا سره یو ځای واست، طاقت مو درلودی چې زما څخه لیرې اوسېږي، مګر دغه یوه شپه تاسو انتظار نسوی کولی او تاسو د قرارګاه څخه راوتښتېدله زما د لیدو دپاره، نو دا به ما ته یو لوی پیغور پاته سي، یو لویه تانه به یي، او تل به خلک ما ته پیغور او تانه راکوي. نو خپل خاوند ته یې وویله چې بیرته ولاړ سه، د خپل قرارګاه ته ولاړ سه او د لشکر سره یو ځای سه. میرمن آینو د دغې خبرې سره د کور دروازه بنده کړل او خاوند یې بیرته قرارګاه ته ولیږه. سهار چې احمدشاه بابا له کیسې نه خبر سو، نو یې امر وکړه چې میرمن آینو دې د ده حضور ته راوغوښتل سي. میرمن آینو د احمدشاه بابا حضور ته حاضره سول. لومړی یې احمدشاه بابا ته د پاني پت جګړې تبریکي ورکړله او وروسته یې د تېرې شپې کیسه ورته بیان کړه. احمدشاه بابا میرمن آینو ته وویله، آفرین دې پر تاسې هغه اپرینتی پر تاسې هغه کار چې تا کړی هغه د ستاینې وړ دی. ستا دغه شریفانه احساس او افغاني تربیت د ستاینې وړ دی. یعنی کله چې احمدشاه بابا د دې کیسې څخه خبر سو، نو پورنې ټولو ځواکونو ته دا یادونه وکړه تر څو میرمن آینو د احمدشاه بابا حضور ته حاضر سي او احمدشاه بابا دا کیسه د میرمن آینو څخه واوري. نو میرمن آینو چې کله د ده حضور ته حاضر سول، لومړی یې احمدشاه بابا ته د پانی پت د جګړې د فتحې تبریکي ورکړه او وروسته یې کیسه ورته بیان کړه. احمدشاه بابا د دې کیسې په اورېدلو سره ډېر زیات خوشحاله سو او دې ته یې آفرینی ورکړله او دې ته یې یادونه وکړله چې ستاسو دغه ملي احساس او شریفانه احساس چې دی، ستاسو افغاني تربیت د ستاینې او قدر وړ دی. احمدشاه بابا د میرمن آینو د وطن پالنې او د لوړ احساس څخه زیات متاثر سو او هغې ته د دولت ملکیت یو کاریز په پوړنې یا صدر کې ور وبخښي. درنو او خوږو زده کوونکو، احمدشاه بابا د میرمن آینو د دغه وطن پالنې او لوړ احساس څخه ډېر زیات متاثر سو، نو په همدې خاطر سره احمدشاه بابا دا پرېکړه وکړه تر څو میرمن آینو ته د دولت کې هم د ملکیت څخه یو کاریز دې ته په پوړنې یا هم صدر کې ور وبخښي. دغه کاریز اوس هم د آینو کاریز په نوم یادیږي چې د کابل کندهار پر لویه لاره موقعیت لري. همدا ډول د دې ننګیالي زړورې او پر وطن مینې میرمنې قبر هم د کابل او کندهار پر لویه لاره شمال طرف ته د دامان په ولسوالۍ کې خپله د آینو کاریز په یو کوچني غونډې کې پروت دی چې په اساسي ډول په 1345 لمریز کال کې د شهید داود خان په دوره کې د مرمرو ډبرو څخه جوړ شوی دی. یعنی د دې قبر په 1345 لمریز کال کې د شهید داود خان په دوره کې د هغه د واکمنۍ او سلطنت په وخت کې د مرمرو د ډبرو څخه جوړ شوی دی. د قبر په کتیبه یې لنډې توري لیکل شوي دي. درنو او خوږو زده کوونکو، د میرمن آینو پر قبر په کتیبه یې هم هغه کومه ډبره چې ده پر هغه باندې څه لیکل شوي دي دا لولو. د میرمن آینو پر کتیبه باندې لنډې توري لیکل شوي دي چې هغه عبارت دي د دې حروفو څخه. دا قبر د کندهار د ننګیالي پښتنې میرمنې آینو چې میرمن آینو چې د عبدالله لور او د سعید د سعدالله سدوزی لمسی ده په 1155 هجري قمري کال کې د مرهټي جګړې د فتحې وروسته لوی امپراتور احمدشاه بابا دغه کاریز چې پخوا به د دې د قبر تر غونډۍ لاندې بهېدې د دې د ملي غرور او علمي همت او لقبله ور وبخښي چې تر اوسه هم د دې په نامه یادیږي. یعنی د میرمن آینو پر قبر باندې د هغې داسې لیکنه سوې ده چې دا خبر د کندهار د ننګیالي پښتني میرمن عینو چې د عبدالله لور او د سعدالله سدوزي لمسی و په 1915 کال کې کومه جګړه چې پاته شول د هغې څخه وروسته د لوی امپراتور احمدشاه بابا دغه کاریز دې ته ور وبخښه او په هغه کاریز کې په یو غونډي کې د دې قبر دی چې اوس هم د دغه کاریز د میرمن عینو په نامه سره یادیږي. پر قبر یې د یادګار د جمهوریت په دوره کې په 1415 هجري شمسي کال د سولاغې د میاشتې په 16 نیټه د دوشنبه په ورځ کندهار د هماغه وخت والي ښاغلي محمد ایوب عزیز په امر او توجه د اطلاعات او کلتور د امیر غلام محیل الدین ایوبي په سرپرستی پر جوړ سو. یعنی دغه قبر دغه یادګار چې وو هغه په هغه وخت کې چې کله جمهوریت و د جمهوریت په دوران کې په 1415 هجري شمسي کال کې د سولاغې د میاشتې پر 16 نیټه د دوشنبه په ورځ د کندهار په هماغه وخت کې چې کوم والی و د محمد ایوب خان عزیز په نامه سره یادېده د هغه په امر سره دغه قبر چیش سو جوړ سو. نو درنو زده کوونکو میرمن عینو مو موږ او تاسو نن ورځ په لوست کې وپېژندل چې میرمن عینو څوک وه او د څه له قبله څخه د میرمن عینو نوم په تاریخ کې ځای پر ځای شوی دی او میرمن عینو د یو افغانو اتلو زړورو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېږي. خدای دې وکړي چې به یو څه باندې پوه سوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي وي. نو درنو زده کوونکو اوس هم د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول خواږه او کلالي زده کوونکي به د نن ورځې د لوست خلاصه به نوشته کوي، یعنی لنډیز به نوشته کوي چې د دې لوست څخه زموږ او تاسو څه زده کړله او خلاصه یې څه وه. او همچنان نه یوازې دا چې تاسو به د نن ورځې لوست زده کوئ، بلکې د دې تر څنګ به تېرې ورځې پر لوستنو باندې به هم تکرار کوئ. نور نو درنو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. خدای دې وکړي چې موږ زده کړو او اوسېږي تر بل داسې درس لپاره چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه او نیکی هیلی میومنی درنو زکون کو هیلی در چراخ جور به از تا وقت به مو هم تر دی محال پا خیر رسه ولی ویت از طولو تا چراخ لاستو ام در نمرز الوسته پا دی هیلی چی در تل پا چیر نمرز هم در الوست راخره نیشی با رسر مل اوسی او در نمرز در موضوع سخه گته وخلی. در نمرز موضوع مو در مخو یا اهدافو تاکل دی پا دی الوست که با پا دی بندی اپوهیشو چی مخی اهداف چدی او چنگ کولای سو چې مخی اهداف ټاکو او د اهدافو ټاکل ولی مهم دی یا ولی اړین دی. د دې ترڅنګ دغه د اهدافو ټاکل زموږ پر ژوند، زموږ پر ذهني روغتیا باندې کومې اغیز لري، د دې موضوعاتو اړوند به موږ تاسو معلومات لاسته راوړو. نو په دې هیله چې د لوستلو اخرنی شي بر سره ملتیا وکړي او وکولی سي د دې موضوعاتو څخه تاسو ګټه واخلي. زموږ د ژوند لویه موخه څه ده او څنګه کولی سو د خپل ژوند لپاره یو ځانګړی موخه وټاکو؟ هدف یا موخه هغه د امیدونو یا د هغه هیلو او امیدونو یو مجموعه ده چې هغه موږ د خپل ژوند لپاره ټاکو او دغه هیلو یا دغه امیدونو ته رسیدو لپاره یو ځانګړی وخت موږ مشخصو چې باید د همغه ټاکلي وخت سره یو ځای موږ هغه هدف یا هغه هیلو ته ورسیږو. یعنی هدف یا موخه هغه د هغه هیلو او د هغه امیدونو یو ټولګه یا یو مجموعه ده چې هغه هیلې یا هغه امیدونه موږ د خپل ژوند لپاره ټاکو او دغه هیلو یا دغه امیدونو ته د رسیدو لپاره بیا موږ یو مشخص وخت ټاکو، یو ځانګړی وخت ټاکو او غواړو چې په همغه وخت کې موږ دغه هدف ته ورسیږو. چې زموږ د موخې یا اهداف چې دي هغه همیشه درې اړخ لري. یو لنډمهاله موخې دي. لنډمهاله موخې هغه موخو ته ویل کېږي یا هغه اهدافو ته ویل کېږي چې هغه هدف ته باید د یوې ورځې څخه یا یوې هفتې څخه یا د یوې هفتې په جریان کې ورسیږو. یعنی د یوې ورځې څخه شروع بیا تر یوې هفتې پورې موږ باید دغه هدف ته ورسیږو. دا کېدای سي زموږ ځینې ورځني کارونه اوسي یا هم کېدای سي داسې کوچني اهداف اوسي چې هغه د یوې ورځې څخه بیا د یوې هفتې په جریان کې باید هغه ته ورسیږو. دوهم ډول چې دی هغه بیا منځنی اهداف دی یا منځنی موخه دی. دغه ډول موخو ته بیا باید د یوې هفتې څخه نیولې تر یوې میاشتې یا هم تر یوه کاله پورې ورسیږو. یعنی کیدای سي د یوې هفتې په جریان کې، کیدای سي د یوې میاشتې، یا هم کیدای سي د یو کال په جریان کې موږ دغه هدف ته ورسیږو چې دا منځنی موخه یا منځنی هدف دی. دریم ډول بیا هغه لوی موخې دي چې هغه موخو یا هغه اهدافو ته موږ باید د یوه کال څخه نیولې بیا د عمر تر پایه پورې هغه هدف ته ورسیږو. یعنی دلته اهداف یا موخې چې دي هغه درې اړخ لري. زموږ د ژوند لوی هدف یا لوی موخه چې ده هغه د الله جل جلاله او عبادت او تر څنګ د هغه د رضایت ترلاسه کول دي. یعنی زموږ د ټولو مسلمانانو هغه لوی هدف چې موږ باید ټول عمر دغه هدف ته لپاره کار وکړو، هغه د الله جل جلاله عبادت او د هغه د رضایت لاسته راوړل دي. د دې تر څنګ دغه کار لپاره یا دغه هدف ته د رسیدو لپاره موږ ځینې نور اهداف باید ولرو، تر څو کله چې هغه اهداف ته ورسیږو بیا وکولی شو خپل د ژوند دغه لوی موخې ته ورسیږو. زموږ د ژوند لوی هدف چې دی هغه د الله جل جلاله عبادت او د هغه د رضایت لاسته راوړل دي. نو د دې لپاره چې په سم ډول سره د الله جل جلاله عبادت وکړو، په سم ډول سره د هغه رضایت لاسته راوړو، په ټولنه کې د خلکو د اوږې بار نسو او د نورو لاس ته احتیاج پاتې نسو، د دې لپاره موږ باید خپل ژوند، خپل ورځنی چارې داسې تنظیم کړو چې موږ وکولای شو په خپل ژوند کې یا په خپل ورځنی چارو کې خپل ټولو اهدافو ته، لوی اهداف، منځنی اهداف او کوچني اهداف ته ورسیږو. یعنی ژوند او چارې مو باید همداسې تنظیم کړو. کله چې په خپل ژوند کې موږ او تاسې مشخصې او ځانګړې موخې یا اهداف ولرو، د هغه لپاره باید شپه او ورځ په رڼا او تیاره کې، په سختي او اسانۍ کې، یعنی په هر ډول شرایطو کې موږ باید دغه اهداف ته د رسیدو لپاره کوشش وکړو، زیار وباسو. دلته دی چې بیا د ژوند زموږ او ستاسې ژوند به منظم وي او په خپلو دغه موخو یا اهداف ته هم په اسانۍ سره کولای شو چې ورسیږو. رازو د اهدافو ټاکلو ته، د اهدافو ټاکل دا چې موږ ویل خپل ژوند باید تنظیم کړو تر څو وکولای شو خپل ټول اهداف لاسته راوړو، نو دلته موږ باید په سمه طریقه سره اهداف وټاکو یا موخې وټاکو. همدغه د موخو ټاکل د دې لپاره چې ژوند مو تنظیم سي، منظم سي. همدغه د موخو ټاکل زموږ د بریالیتوب لپاره، زموږ د پرمختګ لپاره یو ډیر مهم ګام دی، یو ډیر مهم ګام دی چې دغه ګام موږ پورته کوو تر څو خپل اهداف ته ورسیږو یا پرمختګ وکړو. موخې یا اهداف چې کله موږ ټاکو، دا کار ډیر موږ ته لارښوونه کوي تر څو موږ په ژوند کې په دې باندې وپوهیږو چې موږ په خپل ژوند کې څه غواړو، څه ډول سره باید هغه وغواړو او څنګه کولای شو هغه ته ورسیږو. یعنی په ژوند کې څه غواړو او څنګه کولای شو هغه څه ترلاسه کړو او هغه ته ورسیږو، همدغه موخې دی چې موږ ته راشي. نو د اهدافو ټاکل زموږ سره کومک کوي تر څو موږ په دې باندې وپوهیږو چې په ژوند کې څه غواړو او څنګه ورته ورسیږو. نو کله چې تاسو په خپل ژوند کې اهداف ټاکئ، د اهدافو د ټاکلو لپاره تاسو ځینې ټکي په پام کې ونیسئ. اول دا چې باید تاسو اهداف مشخص وي، تاسو موخه باید مشخصه او واضح وي. مثلا تاسو د دې پر ځای چې وایاست زما د ژوند هدف دا دی چې زه ښه ژوند وکم، د دې پر ځای تاسو خپل اهداف یا د خپل موخه واضح کړئ چې د کم کار په کولو سره، د کم هدف ته په رسیدو سره ته کولی شې ښه ژوند ولري. مثلا د دې پر ځای چې ته وایې چې یعنی د ښه ژوند کولو پر ځای ته کولی شې چې دا وکاروې چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې د یو شی وظیفې ترلاسه کول زما هدف دی. چې کله ته په شپږو میاشتو کې خپل دغه هدف ته ورسېدلې، خپل دنده دې ترلاسه کړه، دلته دی چې بیا ته ښه ژوند کولی شې. یعنی ستاسو هدف باید مشخص وي، ځکه کله چې تاسو وایې چې زما هدف ښه ژوند درلودل دي، د کوم لحاظ ښه ژوند درلودل، د مالي لحاظ، اقتصادي لحاظ ښه ژوند درلودل، یا د ټولنیز لحاظ ښه ژوند درلودل، دلته ستاسو هدف واضح نسو. نو ستاسو اهداف چې دي هغه په لومړی قدم کې باید واضح او مشخص وي. دوهم دا چې باید اندازې وړ وي، څومره په څومره اندازه، تر کوم وخت پورې. مثلا د دې پر ځای چې تاسو یو مثال دی، یو څو غواړي چې پیسې ذخیره کړي، هغه وایي چې زه غواړم پیسې ذخیره کړم، د دې پر ځای تاسو دا واضح کړئ، دا اندازې باید معلوم وي، دا مشخص کړئ چې تاسو غواړي څومره پیسې سپما کړئ یا څومره پیسې ذخیره کړئ، تر کومه وخت پورې څونه پیسې ته باید ذخیره کړئ. کله چې تاسو هدف مشخص سي، تاسو هلته هغه هدف ته رسیدو لپاره تاسو تلوسه زیاتوي. نو په دوهم قدم کې ستاسي اهداف باید اندازې وړ وي. ورپسې د لاسرسي وړ مخه، یعنی کله چې ستاسي اهداف مشخص او د اندازې وړ و، تاسو باید داسې اهداف وټاکئ چې هغه د ترلاسه کولو وړ وي. داسې اهداف چې هغه ستاسي د وس، ستاسي د توان مطابق وي. چې تاسو که څه هم د هر ډول اهداف وټاکل هڅې ته ضرورت لري، خو بیا هم تاسو باید داسې اهداف وټاکئ چې هغه ستاسو د وس او توان سره مطابق وي. وخت ورته وټاکئ. د خپل اهدافو د پاره تاسو وخت مشخص کړئ. مثلا په څومره وخت کې ته غواړې د هدف ته ورسېږي. مثلا یو څوک وایي چې زه غواړم په درو میاشتو کې د انګلیسي ژبه زده کړم، یا مثلا په څلورو میاشتو کې غواړم د پروګرامینګ اساسات زده کړم. تاسو هغه وخت مشخص کړئ په څومره وخت کې غواړئ تاسو دغه هدف ته ورسېږي. ورپسې هم کوشش وکړئ چې خپل اهداف یا موخې ولیکئ. کله چې تاسو خپل اهداف ولیکل، دا ساسي د تعهد کچه لوړوي، یعنی ساسي سره کومک کوي چې تاسو نور هم دغه خپل اهداف ته ساسي اهداف باید ساسي پر ساسي سره کومک کوي چې تاسو تمرکز تاسو پر اهداف باندې زیات شي، او تاسو د یادونه کوي چې تاسو پر کوم شیانه باندې ډیر تمرکز وکړي. نو کوشش وکړئ چې خپل اهداف ولیکئ، او تر څنګ په منظم ډول سره تاسو خپل پرمختګ تعقیب کړئ، د هغه څارنه وکړئ. په څومره اندازه تاسو پرمختګ کړی دی، د خپل اهدافو د ترلاسه کولو لپاره تاسو کوم کارونه کړی دي، او څومره په هغه کارونه کې بریالي شوي یاست. په منظم ډول سره دغه کار څارنه وکړئ، څومره تاسو پرمختګ کړی دي، څومره بریالي شوي یاست، او تاسو څومره نږدې شوي یاست. که چیرې بیا ضرورت دلته کولای سي، تاسو خپل ځینې لارې چارې چې تاسو خپل اهداف ته د رسیدو لپاره کارولی، هغه هم کولای سي چې بدل کړئ. او ځینې وختونه بیا کېدای شي چې شرایط بدل شي، یعنی په ځینې وختونو کې شرایط بدلیږي، نو په دې وخت کې ځینې اهداف هم ضرورت یې پیدا کیږي چې هغه تعدیل شي، او د اړتیا په وخت کې تاسو هم کوشش وکړئ چې انعطاف منونکي اوسئ. یعنی دا ځینې شان تاسو باید په نظر کې ونیسئ. دا اهداف چې کله تاسو وټاکل، دغه اهدافو ته د رسیدو لپاره اوه مرحلې شته چې په دغه اوه مرحلو کې تاسو کولی شئ چې خپلو اهدافو ته ورسیږئ. لومړۍ مرحله دا ده چې تاسو په څرګند ډول سره دا روښانه کړئ چې د ژوند په هره برخه کې تاسو کم شیان غواړئ، یعنی تاسو دا مشخص کړئ چې تاسو څه شی غواړئ، څه ډول هغه ترلاسه کړئ. په دوهمه مرحله کې تاسو په تفصیلي او په روښانه توګه سره هغه ولیکئ. تل کوشش وکړئ چې د کاغذ پر مخ باندې خپل اهداف ولیکئ، ځکه د کاغذ پر مخ باندې که چیرې اهداف نه وي، نو دغه اهداف یوازې د انرژي څخه پرته یوه هیله ده. یعنی ځینې هیلې دي چې هغه لپاره تاسو هیڅ انرژي نه لري، مګر که چیرې پر کاغذ باندې ولیکل سي، دا ستاسو سره ډیر کومک کوي. د خپل اهدافو په دریمه مرحله کې د خپل اهدافو لپاره تاسو ورستنی تاریخ ولیکئ، یعنی ټا وټاکئ. مثلا د په څومره وخت کې تاسو کوم اهداف ته ورسیږي، یا خپل اهداف کچیری د اهداف مو ډیر لوی هدف وي، تاسو هغه په کوچنیو برخو باندې وویشئ، دغه د لپاره مهالویش جوړ کړئ، کوم هدف ته تاسو پیدا ول ورسیږي، کوم وروسته. په دې ډول سره تاسو د خپلو اهدافو لپاره مهالویش جوړ کړئ، او تر څنګ یې نوملړ چمتو کړئ. په څلورمه مرحله کې په دغه اهداف ته د رسیدو لپاره تر ټولو مهم هم دغه دی چې تاسو نوملړ یا یو لیست جوړ کړئ چې کوم اقدامات باید تاسو ترسره کړئ، او کوم کارونه باید تاسو وکړئ د خپلو اهدافو د رسیدو لپاره. په پنځمه مرحله کې بیا تاسو دا لیست منظمه کړئ. مثلا د کړنو یا دغه لارو چارو نوملړ په یو پلان باندې تاسو واړوئ. په دې صورت سره تاسو هغه کارونه ته اولیت ورکړئ، یا هغه چې هغه ډیر مهم دي او د زیات ارزښت لري، تاسو هغه د لیست سر ته راولئ چې دغه کار باید اول وسي، ځکه دغه کار په ترسره کولو سره تاسو خپل هدف ته نږدې کیږي. داسې هغه تنظیم کړئ، هغه اداره کړئ. تر څنګ په شپږمه مرحله کې بیا تاسو د پلان سره سم تاسو اقدام وکړئ، خپل کارونه شروع کړئ، او کچیر کته هم دغه د کار شروع په اول سر کې ډیره سخته وي، خو تاسو کوشش وکړئ چې په آرامۍ سره اقدام وکړئ، او خپل د پلان یا د لیست سره مطابق خپل کارونه شروع کړئ. او کوشش وکړئ په اوومه مرحله کې، اوومه مرحله دا ده چې تاسو هر ورځ هغه لیست کې چې تاسو کوم کارونه رسولی دي، هر ورځ دغه هدف ته د رسیدو لپاره تاسو یو کار وکړئ. تاسو پریکړه وکړئ، تصمیم ونیسئ چې د کال هر ورځ داسې تیره کړئ لکه تاسو چې د خپلو اهدافو یا د خپلو موخو ته د رسیدو په مسیر کې تاسو نور هم مخته ځئ. په دې ډول سره دغه اوومه مرحله سره به تاسو وکولی شئ چې خپل اهداف ته ورسیږئ. عملی تمرین مو دا دی چې تاسو پر یو کاغذ باندې د خپل یو کال د یو کال د پاره تاسو د خپل نظر وړ لس مخې وټاکئ. په یو کاغذ باندې د یو کال د پاره لس اهداف ولیکئ. د جملې چې تاسو لیکئ د داسې وکاروئ لکه تاسو چې په حال زمانه کې دا لیکئ. داسې فکر وکړئ چې دا تیر سوی دی، مثلا د تیر کال د پاره تاسو اهداف لیکلی وه، سش کال ته دغه اهداف تاسو وایست، تاسو ځینې جملې ولیکئ. ورپسې تاسو د دغه لس مخو نوملړ ته وګورئ، دا لیست وګورئ، او د ځان سره دا ووایست چې که چیرې دغه اهداف په رښتیا سره عملي سوي وای او په رښتیا سره تاسو ورته رسېدلی وای، ستاسو په ژوند باندې به کوم اغېزه درلودلی. هر هغه هدف چې هغه تاسو پوه سوي وای، پوه سوي یاست چې ستاسو په ژوند باندې اغېزه کړې ده، تاسو هغه حلقه کوئ. په دا بل مخ کې په کاغذ کې دغه اووه مرحلې چې سوي دي چې موږ دلته ورڅخه یادونه وکړه، تاسو د دغه اهدافو د رسېدو لپاره هغه پلان جوړ کړئ او هغه اووه مرحلې تاسو وکاروئ. نو دغه فعالیت حتماً سرته ورسوئ. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس سره نو زده کوونکو تر راتلونکي درس مو په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چلی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
دلې مهربانه را په سپیشل نامه سلامونه ونی کی هلی میمنې د نن زکوونکو هله د چیرو خو جوړ بیاست او وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته شرغ لاس تویم د نن ورځې لوسته په دې هله چې د لوستو اخرینی شی بر سره ملتیا وکي او کولای سي د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د راتلونکي لیدلوري په حق لدی. په دې لوست کې به موږ او تاسو په دې باندې وپوهیږو چې راتلونکي لیدلوري څه ته ویل کیږي، په څه معنا، او څنګه کولای سي زموږ او تاسو ژوند، زموږ ذهني روغتیا، زموږ صحت تر خپل اغیز لاندې راولي، که څنګه کولای سي پر دې باندې اغیز وکړي. نو راځو لومړی راتلونکي لیدلوري پیژنو چې راتلونکي لیدلوري څه معنا لري او څه ته ویل کیږي. همدغه راتلونکي لیدلوري د یو ورتیا د انسان په وجود کې یو داسې ورتیا چې هغه یو کس د خپل راتلونکي حالاتو په حق له د خپل راتلونکو پیښو په حق له یا هم د راتلونکي پایلو یا نتایجو په حق له دوی فکر کوي او یا هم تصور کوي. یعنی یو هغه ورتیا ده، یو ډول ورتیا ده چې هغه په انسان کې موجود ده، او هغه انسان د همدغه ورتیا په واسطه په دې باندې توانیږي یا دا توان لري یا دا ورتیا لري چې دی کولای سي د خپل راتلونکي پیښو په حق له پیشبيني وکړي. کچیر زه دا کار سرته ورسوم راتلونکي به څه ډول وي، یا کچیر د دغه کار زه پیل کم یا شروع کم، یا خپل مثلا دغه هدف ته کار کول زه شروع کم، د دا جریان به څه ډول، یعنی څنګه به مخته ولاړ سي، د کوم پیښو، د کوم ستونزو، د کوم پایلو او نتایجو سره به زه مخامخ سم. همدغه فکر، همدغه اټکل کول، همدغه تصور کول د راتلونکي په حق له دې ته راتلونکي لیدلوري ویل کیږي. چې پروان پهنه کې یا زموږ په روان شناسي کې دا یو ډیر مهم مهارت په توګه دا پیژنل کیږي چې کچیر یو انسان دغه ورتیا ولري، دا یو ډیر مهم مهارت دی چې د په وجود کې سته، ځکه د همدغه بیا د ورځنی پریکړو یا هم هغه اوږدمهاله پلان چې موږ نیسو، د همدغه اوږدمهاله پلان یا د اوږدمهاله هدف په جوړونه کې هم ډیر مهم رول لري. کم کارونه موږ مخته بیایو، څنګه تصمیمونه په ژوند کې نیسو، یا څه ډول اهداف موږ ټاکلي دي، څه ډول پلان موږ هغه ته جوړ کړی دی، د همدغه تصمیم، د همدغه پلان په جوړونه کې د دغه راتلونکي لیدلوري ورتیا درلودل زموږ لپاره ډیر مهم دی او ډیر مهم رول لوبوي. کله چې یو تصمیم نیسو یا کله چې یو هدف ټاکو، دغه ورتیا باید په موږ کې چې موږ خپل راتلونکي لیدلوري وګورو، راتلونکي تصور کو، وی ګورو چې کچیر د هدف وټاکو کومې پایلې به ولري، راتلونکي به مسړول وي، او همدغه هدف ته د کار کولو په جریان کې د کوم حالات سره مخامخ کیږم. دغه تخمین کول، دغه اټکل کول د راتلونکي لیدلوري. او همدغه راتلونکي لیدلوري به کولای شي چې پر انسان باندې هم مثبت اغیزه ولري او هم کولای شي چې منفي اغیزه ولري. یعنی پر هر انسان باندې خپل مثبت او منفي اغیزه لري. هغه کسان چې هغوی د خپل راتلونکي لپاره د پلان جوړولو یا هم د راتلونکي په حق له د وړاندوینې کولو ورتیا لري، دوی معمولا کولای شي چې خپل ژوند کنټرول کړي. یا مثلا هغه تصمیمونه یا هغه پریکړې چې دوی نیسي، دوی کولای شي چې هغه ښه تصمیم ونیسي، ښه پریکړه وکړي، ځکه دوی هم پلان جوړولای سي او هم وړاندوینه کولای سي چې د دې پلان سره سم یا د دې هدف سره سم به مې راتلونکي څه ډول وي. نو که چیرې دغه وړتیا په یو انسان کې موجود وي، نو دغه وړتیا کولای سي پر د باندې مثبت اغیزه ولري چې دی بیا کولای سي د خپل ژوند په کنټرول کې برخه ولري او کولای سي خپل ژوند شه کنټرول کې. مګر هغه کسان چې هغوی بیا منفي لیدلوري لري، هغه بیا کولای سي چې په هغه انسان کې خفګان اندېښنه رامنځته کړي، ځکه دی منفي لیدلوري لري، منفي تصور لري، منفي وړاندوینه کوي د خپل راتلونکي په حق له یا د خپل پلان یا هدف په حق له. نو په دغه وخت کې کله چې موږ او تاسو منفي تصور ولرو د یو څه په حق له یا منفی فکر ولرو چې کیدای شي پایله منفی اوسي یا کیدای شي مثلا زما د هدف شه هدف ونوسي یا تصمیم شه تصمیم ونوسي، که څه هم هغه یو شه او مناسب پریکړه یا هم مناسب هدف اوسي، خو بیا هم زموږ دغه منفی لیدلوري کوم څه چې موږ او تاسو د خپل راتلونکي په حق لوینو، که چیرې دا منفی اوسي د به په موږ او تاسو کې خفګان او اندېښنه حتما رامنځته کوي. په ځنګړې توګه کله چې یو څوک بیا هغه د خپل راتلونکو نه خوشي په حق د بیره لري، چې مثلا د دې څه خبري چې پراتلون کې د سره یو منفي حالت د یو سره مخامخ نسی یا کوم منفي حالت رامنځته نسی، دا غو شان څه خبره درلودل منفي د تلوري بیا کولای شي چې پر انسان باندې منفي اغیز ولري. لومړی بچو پریکړه کول ته چې د راتلونکو په حق له فکر کول یا هم د راتلونکو لیدلوري د بیا په مستقیم ډول سره زموږ د تصمیم نیونې سره تړاو لري. په مستقیم ډول سره زموږ او ستاسو د تصمیم یا پریکړه کولو سره د اړیکه لري او زموږ د پریکړه کولو پر پروسه باندې دا اغیزه پرېږدي. مثلا هغه کسان چې هغوی د خپل انتخابونو د پایلو په حق له دوی شه درک لري یا دوی پوهیږي چې زه باید کوم څه په خپل ژوند کې وټاکم، کوم پلان باید جوړ کړم یا څه ډول هدف ولرم، که چیرې د دغه انتخاب د هدف یا هم د پلان څخه دوی شه درک ولري او په دې باندې پوهیږي چې په راتلونکي کې به دغه پلان د هدف د سره څه ډول مرسته وکړي یا د یو څه ډول حالات کې د پر ځای کوي، دا بیا دا انسان کولای شي چې یو څه تصمیم ونیسي. یعنی د تصمیم نیولو په پروسه کې مستقیم اغیزه لري. موږ د خپل راتلونکو په حق له سره ول فکر کوو، هم هغه رقم تصمیم بنیسو. کچیرې مو منفي فکر وکړي، ملم دره خبره ده چې د هغه تصمیم څخه موږ او تاسو لاس اخلو. مګر کچیرې زموږ او تاسو درک شوی د راتلونکو څخه او موږ په دې باندې پوهی شو چې زما دا پریکړه زما دا پلان شه دی، نو ملم دره خبره ده چې موږ او تاسو به شو پریکړه کوو یا شو تصمیم بنیسو. چې دا موضوع بیا په مختلفو حالاتو کې د ژوند یا د ژوند په مختلفو برخو کې کیدای شي موږ او تاسو سره مخامخ شو، کیدای شي هغه د تجارت په برخه کې تصمیم نیونه اوسي یا هم مثلا کیدای شي چې یو تجار یا یو سوداګر د خپل سوداګری د راتلونکو په حق لدی فکر کوي، هغه تصور کوي د هغه سره سم دی تصمیم نیسي چې مثلا د خپل سوداګری څه ډول مخته یوسي، یا هم د ژوند په نور برخه کې دغه څه سره موږ مخامخ کیږو او په ژوند کې مو رمسته کیدونکي. د دې تر څنګ راتلونکو په حق له فکر کول یا راتلونکو لیدلوري د ژوند هدف سره تړاو لري. روشانه او مشخص اهداف بیا د مثبت راتلونکو یو نشه ده. که چیرې موږ او تاسو مشخص اهداف ولرو، روشانه اهداف ولرو، راتلونکو به مو هم مثبت اوسي. دغه اهداف بیا نه یوازې دا چې موږ او تاسو د پاره د ژوند لار راشي، د دې تر څنګ د ژوند د پاره موږ او تاسو انګیزه یا زموږ رضایت د ژوند څخه نور هم راپورته کوي او نور هم د رضایت احساس موږ او تاسو کوو. او د اهدافو ټاکل، د هغو ترلاسه کول یا د هغه د پاره پلان جوړول د بیا د رواني روغتیا د زیاتولو لپاره، د ذهني ارامتیا د شکولو لپاره ډیر ګټور دي. لیدلوري او کلتور په کومه ټولنه کې موږ او تاسو اوسېږو، د هغه ځای رسم او رواج څه ډول دي، هغه په مستقیم ډول سره زموږ او تاسو په لیدلوري باندې اړه لري یا تړاو لري. مثلا په څه ډول حالاتو کې موږ او تاسو اوسېږو، په څه ډول ټولنه کې اوسېږو، څه ډول کلتور یا څه ډول رسم رواجونه لرو، په همغه شکل سره به موږ او تاسې خپل راتلونکي یا خپل لیدلوري وینو. مثلا د خلکو راتلونکي ته لیدلوري طریقه چې دغه د هرې ټولنې په کلتورونو پورې اړه لري. ځینې کلتورونه چې دی هغه بیا د همدغه لیدلوري یا د راتلونکي لیدلوري پر اهمیت باندې ډېر ټینګار کوي. ځوانانو ته دا ورزده کوي چې تاسې باید د خپل راتلونکي دپاره پلان جوړ کړئ، هغه وسنجوي، او دغه کلتوري توپیرونه بیا په انسانانو کې د ژوند په طریقه باندې، د ژوند په طرز باندې، د هغو په کړنه او د هغو په رفتار باندې هم ډېر اغیزه لري. په زیاتره کلتورونو کې، په زیاتره ټولنه کې دا ډېر ضروري او حتمي دي چې ځوانان د خپل راتلونکي په حق له فکر وکړي، داغه د پاره دی یو پلان جوړ کړي، او داغه پلان سره سم، داغه پریکړې سره سم، یا داغه هدف سره سم دی اقدام وکړي او خپل هدف وټاکي. راځو دې ته چې د راتلونکي لیدلوري د شوالي د پاره موږ څه کولای شو، څنګه کولای شو چې خپل راتلونکي ښه ووینو، یا په ځان کې دا وړتیا یا احساس ښه کو چې موږ ستاسې راتلونکي لیدلوري مثبت ووسی. اول دا چې تاسې کوشش وکړئ په خپل ژوند کې یا په خپل ورځني ژوند کې د مراقبه یا هم میډیټیشن فعالیتونه ډېر سرته ورسوي، تر څو ستاسې ذهن آرام ووسی، یا ځینې ذهني تمرینونه تاسې سرته ورسوي، تر څنګه کولای شي چې مثلا هغه څه چې تاسې ته ارامتیا درکوي، کچیرې هغه د ژورې ساه اخیستل وسی، کچیرې هغه د ځینو نورو فعالیتونو سرته رسول وسی، تاسې هغه فعالیتونه سرته ورسوي چې تاسې ته ارامتیا درکوي. نو کله چې مو ذهن آرام وي، بیا تاسې ستاسې ذهن ته مثبت افکار راځي. تاسې کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ، او د هغه څخه وروسته کله چې د انسان ذهن آرام سو او فکر یې مثبت سو، د هغه لیدلوري به راتلونکي ته حتما مثبت وسی. چې دغه وسایل بیا د خلکو سره مرسته کولای شي چې د هغوی د منفي نظرونه د خپل راتلونکي په حق له شي دوی لري هغه رقم سي، او دوی په دې باندې وتوانی شي چې د خپل راتلونکي په حق له دوی ښه تصمیم ونیسي یا ښه پلان جوړ کړي. او همدغه راتلونکي لیدلوري یو ډیر مهم مهارت دی چې کولای شي په خلکو باندې، د خلکو په ژوند باندې، د خلکو پر ذهن باندې ډیره ژوره اغیزه ولري. او د همدغه مفهوم د شدرک لپاره د مناسب تخنیکونو تاسو کارولای شي، چې د همدغه مناسب تخنیکونو په کارولو سره بیا تاسو کولای شي چې شته تصمیم ونیسئ، شپ پریکړه وکړي، او خپل د ژوند کیفیت ښه کړي. یعنی کچیر تاسو د خپل راتلونکي په حق له ښه نظر ولري، تاسو کولای شئ چې ښه تصمیم ونیسئ، او تر څنګه تاسو کولای شئ چې ښه پلان جوړ کړئ او په اسانۍ سره خپل هدف ته ورسیږئ. کله چې تاسو د خپل راتلونکي لیدلوري مو مثبت توسي، کچېرې تصمیم مو شو وسی، کچېرې تاسو هدف ته رسیدل په ښه طریقه وسی، یا په یو ښه کړنلارې باندې تاسو مخته ولاړ شئ، تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو ذهني ارامتیا، ذهني سکون نور هم زیات شي، تاسو پر ذهن باندې کوم فشار چې دی هغه راکمیږي، تر څنګه تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو یو ډول ذهني ارامتیا ته ورسیږئ. په پایله کې تاسو د لپاره فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسو یو کاغذ راواخلی، د همدغه یندنګری یا د راتلونکي لیدلوري د شدرک لپاره تاسو کولای شئ چې دوه کلمونه جوړ کړئ. یو دوه کالم جوړ کی، په اول کالم کې تاسو یو لندمحال هدف ولیکي. مثلا تاسو لندمحال هدف چې هغه د لږ وخت لپاره، مثلا کچيري تاسو د مکتب زده کوونکی یا تاسو کولای شئ چې په دغه لومړی کالم کې د ځای پر ځای کی چې تاسو لندمحال هدف د دې چې په امتحان کې شنه مړه واخلي. په دوهم کالم کې به تاسو یو اوشت محاله، یعنی ترڅنګ تاسو کولای شئ چې اوشت محاله اهداف ولیکي، مثلا د خپل خوشی دنده تر لاسه کول، یا مثلا نور اوشت محاله اهداف چې تاسو لري کولای شئ په دوهم کالم کې ځای پر ځای کړئ. بیا د هر هدف لپاره چې تاسو لیکل دي، داغه د لپاره درې لارې یادداشت کړئ چې مثلا دغه هدف ته تاسو څنګه کولای شئ ورسیږئ، او د همدغه هدف یو مثبته او یو منفي پایله به تاسو ولیکئ. مثلا درې لارې د هر هدف لپاره چې تاسو لیکل دي، درې لارې پیدا کړئ. په کومو درو لارو سره تاسو کولای شئ چې دغه هدف ته ورسیږئ؟ کله چې تاسو دغه هدف ته ورسیږئ، بیا یو مثبته پایله یو منفي پایله به تاسو ووسی. تاسو هم دغه مثبته پایله او منفي پایله ولیکئ چې دا به تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو په تاسو کې دا ورته پیدا شي چې تاسو وکولای شئ د خپل راتلونکي په حق له، د خپل آینده په حق له لیدلوري ولري، او مشل لیدلوري ولري، او وکولای شئ چې دغه راتلونکي لیدلوري مو شسی پیاوړی شي تر څو تاسو په خپل ژوند کې ښه تصمیم ونیسئ او ښه پلان جوړ کړئ. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس. نن موږ او تاسې د راتلونکي لیدلوري په هکله وویل، دا چې راتلونکي لیدلوري څه دی او زموږ او ستاسې پر ذهن، زموږ او ستاسې پر ژوند باندې کومې اغیزې لري. موږ او تاسې وپېژندل چې دا څه ډول وړتیا ده او ولې اړین دي زموږ په ژوند کې. موږ وویل چې زموږ په تصمیم نیونه کې، زموږ په پرېکړې باندې، زموږ پر ذهن باندې ډېر مستقیم اغیز لري او کولی شي چې تر خپل اغیز لاندې راولي. نو په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي، تاسې کوشش وکړئ چې فعالیت سرته ورسوئ او دغه فعالیت ستاسو سره مرسته کوي تر څو ستاسې دغه د راتلونکي آیندې نګري یا هم راتلونکي لیدلوري موږ سي هغه مو پیاوړي، دغه وړتیا مو پیاوړي سي او کولای سي چې ښه تصمیم ونیسي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس ته تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که د حقونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای شي دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.